السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې د ښځو اړوند مسلې درته تدریسېږي، البته د ښځو د حقونو، او په ازادۍ میلمه کې له حضرت عثمان نوري سره ځانګړې تفصیلي مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی، خو تر اوسه یې د بحثونو اصلي برخه نه ده رسنیزه شوې. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د ولسو ځوانو رهبرانو له ډلې ونومول شوه. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 150 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسېږي، د شنبه په ورځ پر خپله انستاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوښه ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د روسای سیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلي ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د دمې پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اجانس د دوه با خبره ترچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو په یوه بله کڅوړه بحث کړی دی او دا کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. او د افغانستان د ولسکلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2025 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماته ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا فوټسال د لوبو لړۍ تیره اونۍ په بحرین کې پیل شو.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مقبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغلس من دنن ورځی درس موضوع ته لمن د ام چې تاسو ټول درنو خو زكون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې او د حقې د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست که مرا تاسو اتلی افغان قهرمان مرمن و پیژندلی، نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړی او ورسز دکړي درنه او ګللی زکون کو دا ترڅو چې مرا تاسو ولو نه یوازې دا چې مرا تاسو د افغانستان مشهور مرمن پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ مرا تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل زنو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه ګللی زکون کو سهیل لرم چې باید د خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږې وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سمجه تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمارسي. رسول ولوچی میرمن کبرا نورزی سوکوا میرمن کوبرا نورزی. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزی په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. درنو غلری ځکون کول ولو چې میرمن کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلی وه. زیږیدنه په 1923 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1928 کال کابل کې. یعنی میرمن کوبرا نورزی په 1923 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1928 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم چې ویل چې میرمن کوبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کوبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کوبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کوبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کوبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پښې سره رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کوبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کوبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالیز زده کوونکو میرمن کوبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کوبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سمبال کول. مګر کله چې میرمن کوبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سمبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کوبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. ورسول خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې د زده کړو پای ته رسول څخه ورسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستونه سوله د دې پر اتاک سره سره د کابل په هانتون د کورنی مدیریت د پهنځي د مشر په توګه سره وټاکل سول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پهنځي ته تر سره کړل سیاسی فعالیتونه ولولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي او په سیاسی برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو ولولو چې دي کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وو په دې دربش کسيزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښ کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزو له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او هله د چستاسو د ټولو درنوز د کونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي ته چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولرسه او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي درنو ګللی زکونکو مېرمن کبرا نورزی نه یوازې د سیاسي فعالیتونه سرته رسولي بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سیواد زده کړې ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري تر سره شوه مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وقمنی محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوز د نسوان موسسې مشري وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزي د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمو راو تاسو مېرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل چې مېرمن کبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و سمره ورونه سمره خوندې درلودلې زده کړې په کوم شونځي کې پیل کړې وې په کوم پانتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونو مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونو مو ولوستل اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړ مېرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنی او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنی او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه مېرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کډرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بوم پتن مې درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغانو مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو کولای شئ کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وځي د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحری له جملو څخه وشمرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. لولو چې مېرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالی زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالی زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلی باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچېرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولوچی مخیته سکیږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې و، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوښ انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1905 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاري وي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق له باندې سړینې وسپلې، تر څو مېرمن شربتګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربتګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و. ندی یعنی کله چې مېرمن شربتګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت کلی ته ویل دا ښه کار نه دی شي اوس کچری دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنوز د کون کو دا زمر افتاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زمر افتاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی. هلته لومړنۍ زده کړې کړي خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو می د خدای وبخي وفات شوه دی او مور می ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کم په ورته ویلي او مغه تل می زده کړم کړي شپل می دا غیزه ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغې کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د مهاجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلی وو. دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی وی چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسې دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسی په نوم یو لیسا واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یا خونځي کې مګزدا کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسی دوم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې بودینی زده کړم کولې او پټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حد پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د مهاجرت په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کاوه کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ.
ډیر مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد ست دي له سوال سو کلو زکه مو چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې منګور ته اډوکیشن ولته وی د شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نې کړي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي هغه ځان سره بوتلم او چې زای دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل ز ډیر زیات خفه شوم از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې ما وښکو کتل چې دا ما د پاره خوشینه اون کې چې دومره وخت مرغ چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبی خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کیده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کرخه راوختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سهار لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشتنی پاسانی بندشون زکل تا پاسپورت ضرورت و پاسپورت یا بین المللی اجازت تا ضرورت درلو دولو امکانات تا ضرورت درلو دولو چی دا یو دول لوی پروسیجری مدو جو دا یو بعد خاطره وز ما پا نظر ما تا دویمه بعد خاطره چې ما دا وال ته ما یک شمه ورځ به مونږ ولی بال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زمکه اسمان فرق ترلو دی جغرافیه دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما پر یو بعد خاطره و چې زه هغه ځنه رالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور او خې خاطرې مو هغه ځنه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره ده چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډیر زیات مونږه بازار ته رسول کوړته به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصې اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چراتری شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسم ویله درشتم ویله چې درشتم د ترخمو تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې زکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لورز دکتور ته مو مخه ته سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی وو او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چې زه احساس درې صدو د حقوق دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما به مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ورنیس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ودري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې مخکې برخه وټا کی خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و او ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټری اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خون کې مولا حقین ورسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا خونی زی څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وای دی برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټی مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مین نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه صد فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنه وکړي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر سره اړیکه ونی او اجملان صاحب زکه دوی ته مې ولیکنه سوال واغی وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان صاحب خو خکړی وو اماغه شیبه وی چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو، او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو وړی کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ور سره وشي قضا شوی نه وسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي او وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد اکریډیټ ډیرو غزیده یو لز دقیقې ووختلې چون هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علومي علومي دیني استاد راغللو و چیرته زمل منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وې زی تاسو لاړ شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کول د میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کول غل زخی وقفه دې دغه ویل و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل آثار مو چاپ شول، که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو وشبړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو، ما زه چې له پونتون فارغې غن فراغت د مخې زما درې کتاب چاپ شوی، یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه، چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې پمږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته ارزه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي مونږ ته، او دې هدا پورې شي مونږ دې کې یو کتاب د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زرو ټوکه چاپېږي، د زرو ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي، هغې نه وروسته چې فارغېږو بیا خو ښه ورته وزګارېږو او لاس او هغه مخه به ورته خوشې کېږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېرېږي ځکه ته انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویبپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسیږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو، هغه کوم ستراتیژي دی دوی چې هغې مانې ورسره مونږ خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو مونږ نه غواړئ، کوم کانټینټ کوم یې چې تاسو ته مونږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی، هغه کتاب چاپي، هغه میگزین یا مجلې تور کوي، هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هغه و چې موږ وکولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی، نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب، البته 14 کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 شو ترسیږي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی او هغه دغه کې مې کم کړی او په تخلیق او 55 او لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړ. زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
له کومو ژبو مو کتابونه ژباړلي دي؟
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا او زه خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانه و او مسلکي و او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې ملکه سي یادونه وکړه، دا د وکاله ځل سکرین او پردې شاته ما غوښتنه مې دا و چې زه باید د سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ، نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او دغه بایکیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه اورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چنان یونیسف او دغه شان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا غوي څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایتونو ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلیم دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په ځمن کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅارن سي محترم چې ما مخکې هم تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه دا قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړه دا د یو سرکل شکل لري چې باغې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکړي تلاش وکړي کولی شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مې کوم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پر زده کولو شپه کې بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول لوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وي. او حتی دې پورې چې ما بیلابیل فیلوشیپونو ته اپلای وکړلې چې هغه زه شارټلیس هم شول مخ به د یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجم کو فکر وکړو د زما د ژوند په ادلونو بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړل نه دی کړی د کوم سفر په اړه کرات وې کوم خاطر کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت چې غوځما یادونه کړ د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سړی فارغېږي نو هدا قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم البته د خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابی خو متاسفانه قسمت هغه ځکه یې ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پیسي یا خو دې خو شولې او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارتي اړیکې د هندستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زولرم زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسيټي وکړ کوم یو تمه تر سلیک شوی مو. نو هغه قصه خراب شوله. بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تلی راغلی و خو داسې په یو علمي سفر نه تللی البته د یو مړي ژوندۍ لپاره تللی و. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا و چې کله به موږ په دې زنځیر البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تیرېدلو نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوس شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته هلته به مړی ژوند چا به خور هلته پاتې وي د چا به ترور د چا ماما د چا کاکا ځکه دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري دې کې اخوا ته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن بخشې د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی زیات وخت دغه خپلولي مراسم تر مس کېږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله او بله ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادتونه ونه کړ چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینې ننداره د نوم دی او د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي زمینم لیدنې کتنې سره کولی غو کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصي پسې ټول ذکر شوی دی. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته ما لري دي خو ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي غمی ته اچول دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او سیاداشتونه مې خسته چې دغه یو لیک بشپړ کم ځکه دی ولایتونه غزار وخم سفر به هم کولای شم واکه قصې چې را سره شتغم پکې ځای پځای کوم.
لکم سپورت سره مو دلچسپی شته په خپل هم ورزش کوي
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل مې کرکټ کول او زه فکر کوم چې زاله وندرو زکه مهمه مبالنګ او هم البته بیټینګ کول یا تو پوهنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستاسو په ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي ځکه هغه زما خپل اوس باور دار اجازه باید والیبال او فوټبال وکړم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای دې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي ځکه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولای شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تر یو کاکا یو ماما داز ویولو او خدای مکه بیا اند ژوند هم تریخ شي او د بدای او ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. د زما هیله ده چې هم په مینه محبت هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیر مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اسدې میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له اسدې رادیو واوریده.
Thank you. پدړ کی ارمانونه بل ځوان دنو مرګ مرا ځوختي یو می پدړ کی ارمانونه بل ځوان دنو مر گئے مرا جوختی یوم پدل کی ارمانو نہ بل جوانی دا مر گئے صبر کا
سترګي مراد وختي پرون راغلي نن دلی سبا بزونه.